که حالا شروع میشه اسمت ساروان به شما پیشکش میکنه. فراموش نکنین که برنامه میکروفون شما هم به دنبال آن خواهد آمد.
ډیر مننه مرزبان صاحب قدرمن او اوریدونکو، لکه څنګه چې امید مرزبان درته ویل، له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع به په همدې خبرونې کې درته ووایم چې څه ده. خو اوس په دې خبرونې کې خبری مطالب لرو. لومړی موضوع مو دا ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې که چیرته پاکستان لارې پرانستی نو افغانستان به د الوتکو له لارې د افغانانو د ستنولو هڅه وکړي. تر دې وړاندې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته. افغان امنیتي ځواکونو په زابل کې د داعش اولس غړي وژلي دي. ترک چارواکي وایي پولي ته نږدې د سوریې و جنگي الوتکه د ترک چارواکی وایي د پولي ته نږدې د سوریې و جنگي الوتکه لوېدلې ده او د ایران قضایه قوې د آیت الله منتظري د زوی حبس ځنډولی دی. د خبرونو تفصیل. د زابل امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیانو پرون د داعش اولس وسلوال وژلي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان میرویس نورزی ازادي راډیو ته وویل افغان ځانګړو ځواکونو د ارغنداب ولسوالۍ په مولای خیلو سیمو کې پرون شنبه د عملیاتو په ترڅ کې دا داعشیان ووژل. د وویل چې په وژل شوو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي.
زموږ د معلوماتو څخه چې مسله هغه متکو د غلو سره چې معلومات لرو، اولس لپاره داعشیان له منځه تللی دي چې په دې کې داعشیانو یو مشر قمندان و چې د ګل آغا په نامه سره و، او همدغسې په دې عملیاتو کې 15 هلادي موټرسایکلان له منځه تللي دي.
د نورزی په وینا په عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته مرشوب لنه ده وشتي. د زابل په ځینو برخو کې تر دې وړاندې هم د داعش ډلې د پراخ حضور په اړه اندېښنې څرګندې شوې او ټینګار شوی چې باید پر ضد پراخ عملیات وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له خاص استازي سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې صلاح الدین رباني او تادامی چې یا ماماتو پرون په دې کتنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یو نماد تمدید په اړه خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړی شوي. په افغانستان کې د یو نمام دفتر په 2002 میلادي کال د ملګرو ملتو امنیت شورا د 1400 لومړي پریکړې لیک په صادرولو سره د افغان حکومت په غوښتنه پرانستل شو. د یو نماد ماموریت موده هر کال څیړل کیږي. د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې یو 14 درې سیمه ایز پولیس وژلی دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ وایان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته وویل دا 14 پرون مازیګر وشوه او د دوو ملکیانو په شمول 15 تنه نور پکې ژوبل شول. ښاغلی شجاع د پیښې نور جزئیات څرګند نه کړل. د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي او د ډاکټرانو په وینا د یوه ټپي روغتیایي حالت نازک دی. د خطې نو په نوم یو سازمان د لومړي ځل لپاره لس شزی په هرات کې د کال غوره او میړنې شزی ونومولې. په هرات کې د دغه سازمان مسؤول محمد ناصر ګلرانی ازادي راډیو ته وویل چې دغو میرمنو په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې فعالیت کاوه. د ترکیه چارواکی وایي چې د سوریې و جنگي الوتکه د دواړو هیوادونو د پولي په اوږدو کې لوېدلې ده. د ترکیه صدر اعظم بني علي درم پرون دولتي تلویزیون ته وویل چې یو میک درویش جنگي جت الوتکه وغورځېدل او پیلوټ یې په پراشوټ کې ځان وایست. د الوتکه په ظاهره د سوریې په خاوره کې سمنداک سیمې ته نږدې لوېدلې ده. د ترکیې صدراعظم بني علي یلدرم ویلي چې د الوتکې د پیلوټانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ایران قضایه قوې د وفات شوي روحاني مشر آیت الله حسین علي منتظري د زوی شپږ کلن حبس ځنډولی دی. اسنا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې محکمې د احمد منتظري د حبس د ځنډولو پریکړه د یو بل مذهبي مشر چې نوم یې نه دی اخیستی په غوښتنه کړې ده. د راپور له مخې منتظري د رژیم پر ضد د ګام نه اخیستلو له پریکړې وروسته له زندانه خوشې شو. د نومبر په میاشت کې یوې محکمې د احمد منتظري منتظری له ګرمبللو وروسته هغه په بند محکوم کړ. احمد منتظری په دې تور مجرم بشندل شوی و چې د خپل پلار هغه ویډیو یې خبره کړه چې پکې د آیت الله علی د آیت الله روح الله خمینی پر وخت په 1988 کال کې د زرګونو بندیانو پر اعدام انتقاد شوی و. د احمد منتظری پلار آیت الله حسین علی منتظری په 2009 میلادي کال کې ومړ. د بریتانیا مل ورځپاڼه وایي د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر غواړي چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاحکار شي. ورځپاڼې د نن یکشنبې په ګڼه کې لیکلي چې بلیر د مارچ په لومړۍ د ټرمپ له زوم او کلیدي سلاحکار جرید کوشنر سره په دې موضوع د خبرو لپاره په یوه پټه غونډه کې برخه واخیسته. مل ورځپاڼې دا هم لیکلي چې دا له سپتمبر میاشتې راپه دې خوا د دواړو خواوو ترمنځ درېیمه کتنه ده. د بلیر یوه بیان د دې موضوع په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل نه غواړي چې په خصوصي خبرو اترو تبصره وکړي. بلیر چې د بریتانیا د کارګر ګوند غړی دی د 1990 او 2001 میلادي کلونو ترمنځ د بریتانیا صدراعظم و. د سوریه دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د هیواد په شمالي برخو کې چې په خوا د اسلامي دولت د وسلوالو په کنټرول کې وي یو شمېر سیمې نیولې دي. الخبریه دولتي تلویزیون پرون شنبه د پوځي سرچینو په قول وویل چې پوځ په حلب ولایت کې له هغو سیمو په حلب ولایت کې پر مخ روان دي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلو نیولې وي او اوس د فرات سین لور ته پر مخ تګ کوي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د اوکراین له حکومت سره یو موافقه ته ورسید چې پر اساس د هیواد راتلونکي میاشت د نور پور د ورکولو لار پرانستل کیږي. د پیسو د نړیوال صندوق د اوکراین د ماموریت مشر ران وان رودین پرون شنبه وویل د اقتصادي او مالی پالیسیو د یادښت د تازه کولو پر سر یو موافقه شوې ده. اوکراین ته د پیسو د نړیوال صندوق یو میلیارد ډالر پور لدی سره تلل شوی چې د 2018 کال بودیجه به د پیسو د نړیوال صندوق له لوري د تایید وړ وی او بانکي اصلاحات براولي. اوکراین ته د پیسو د نړیوال صندوق ټول پور 1.5 میلیارد ډالر تصویب شوی او خو د اوکراین د حکومت له لوري په اصلاحاتو کې نه تداوم دغه هیواد ته د پیسو په ورکړه کې بیا بیا ځنډ پیښ کړ. دا سیسه مشخله ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه وړاندې کیږي. پاکستان کې افغان سفیر وایي چې پاکستان لاري خلاص نه کړی د بندو افغان مسافرو د انتقال لپاره به د الوتکو غوښتنه وکړي. د مشانو جرګې رئیس وایي دا جرګه به د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو د هڅولو موضوع وڅېړي. د باریکاب د کرنیز او اقتصادي زون د پروژې چارې پیل شوې.
په دغه اقتصادي زون کې د حکومت له خوا تقریبا 15 میلیون ډالر پانګونه کیږي.
د شمال ختیځ زون یو شمېر استازو په خپل ولایتونو کې د تروریستي ډلو د فعالیت مخنیوي غوښتنه وکړه. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې د تورخم او سپین بولدک لارې خلاصې نشي. په پاکستان کې د بندو افغان مسافرو د انتقال لپاره د ځنګړو پروازونو غوښتنه کوي. شاخله زاخلوال چې په عین حال کې د ولسمشر ځنګړې استازي هم دی وایي چې د دغو لارو د خلاصون لپاره لډیره وخت ځخ پورته کړي خو پاکستانی چارواکو قانې کون کې جواب نه دی ورکړي. پاکستان وروسته لدې د تورخمه او سپین بولدک په شمول له افغانستان سره ټولې موجوده قانوني لارې و تړلې چې په سند ایالت کې یوې انتحاري حمله خلکو ته درنه مرشوب لواړوله. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د لارو د بندښت بدلیل دوام د عامو خلکو له زورونې پرته بل هیڅ معنی نه لري. دا خبره په پاکستان کې افغان سفیر او ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک کړی دا. هغه ویلي پاکستانی چارواکو د ته هیڅ ډول قانې کوونکی جواب نه دی ورکړی چې ولې له افغانستان سره ټولې قانوني لارې تړلې دي. سفیر زاخلوال د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره د شنبې پر ورځ خبرې کړې دي. ښاغلي زاخلوال د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ته ویلي چې که تر دوه نورو ورځو لارې خلاصې نه شي په پاکستان کې د بندو افغان مسافرو د انتقال لپاره د ځانګړو پروازونو غوښتنه به وکړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د فبروري په 14مه په سند ایالت کې د لال شاه عباس قلندر زیارت تر خونړۍ 14 څو ساعته وروسته امر وکړ چې له افغانستان سره ټولې لارې وتړل شي. په سند کې د 14 مسولیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، خو پاکستانی چارواکو په افغانانو باندې چې خپل هم د داعش له لاسه له سختیو سره مخ دي ټولې لارې وتړلې. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلي زاخلوال ویلي دا هیڅ د توجه وړ نه ده چې د تروریسانو د اوښتو د مخنیوي په خاطر د سپین بولدک او تورخم په څیر لارې وتړل شي او په درنو او سپکو وسلو سنبال سلګونه عسکر هم پکې ځای پر ځای شي. ښاغلي زاخلوال ویلي د لارې له تړل کېدو راهیسې له یو شمېر سیاستوالو له هغې ډلې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، سراج الحق، عمران خان او ځینو نورو سره تفصیلي خبرې هم کړې دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې د لارو د تړل کېدو په باب افغان سفیر ورسره د شنبې پر ورځ خبرې کړې دي. عمران خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د سرحد تړل انساني ناورین رامنځته کوي. عمران خان هیله ښودلې چې په دواړو غاړو کې قانوني اجازه لرونکو کسانو ته د تګ راتګ لپاره لار خلاصه شي او دواړو حکومتونو هم د تروریزم په وړاندې په معاصره توګه مبارزه وکړي. شاوخوا 15,000 هغه افغانان چې د درملنې او یا نورو اړینو کارونو په هدف پاکستان ته تللي وو له 20 ورځو راهیسې په دغه هیواد کې بند پاتې دي. تر اوسه روښانه نه ده چې پاکستانی چارواکي به څه وخت د تورخم او سپین بولدک په څیر نورې تړلې قانوني لارې پرانیزي او ګڼ شمېر خلک له ستونزو خلاص کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې مو واوریدل چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي که پاکستان لارې خلاصې نه کړي د بندو افغان مسافرو د انتقال لپاره به د الوتکو غوښتنه وکړي. پاکستان وایي دا لارې د دې لپاره بندې کړي چې له دغو لارو له افغانستان تروریستان پاکستان ته اوړي او د پاکستان د وروستیو حملو تنظیمونکي په افغانستان کې دي. که غواړئ چې د دې موضوع په اړه نظر څرګند کړئ چې آیا د لارو د بندېدو اصلي هدف دا دی چې واقعا له افغانستان پاکستان ته تروریستان ونوړي او که پاکستان کوم بل هدف لري، نو هیله ده چې له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هره یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او اف ام 0.15 صفه دوام کوي. په همدغه صفو د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغانستان مشانو جرګوي په ایران کې هغو افغانانو ته د کورونو د ورکړې مسأله چیړي چې خپل خپلوانی د سوریې په جنگونو کې وشل شوې دي. فضل حاجی مسلم یار وویل چې له کورنیو چارو وزارت غواړي چې په دې اړه ملګرو ملتو ته شکایت وکړي. ایران د هغو افغانانو لپاره چې د سوریې په جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي دي د اوسېدو یو شارګوټه افتتاح کړی دی. په دې اړه نور حال له کابله د اکرام الله اکرام راپور کې.
د ازادي راډیو د هغه راپور تر خبرېدل وروسته چې پکې راغلي ایران هغه افغانانو ته د اوسېدو کورونه ورکوي چې د سوریې په جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، اوس د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې دغه مسله به په جدي ډول وسیړي. دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د ژمنۍ رخصتیو په پوره کېدلو سره چې دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي د اړوندو کمیسیونونو لخوا به دا مسله په هر اړخیز ډول وسیړل شي. د ښاغلي مسلم یار په خبره که ثابت شي چې ایران هغه افغانانو ته چې د سوریې په جنگ کې خپلوان لاسه ورکړي دا ستوګنی کورونه ورکوي، باید افغانستان له افغان کډوالو څخه د نظامی ګټې اخیستنې په تړاو له ایران څخه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي.
هغه معلومات چې تاسو یعنی ازادي راډیو سره دي موږ خپلو کمیسیونونو ته لارښوونه کوو چې دا را جمع کړي او خامخا یې جدي ونیسي او تر کومه ځایه چې موږ قانوني توانایي لرو په خپل دولت فشار اچوو چې د دې ملي او نړیوالې دسیسې مخنیوی وشي.
د افغانستان مشرانو جرګې رئیس همدار از وای هغه افغانان چې له ایران د سوریې جنگ ته ځي باید درک کړي چې له دینی او انساني اړخه سم کار نه کوي. هغه د افغانستان له خلکو هیله لري چې د نورو هیوادونو نیابتي جګړو ته د خپلو اولادونو د تللو مخنیوی وکړي. د یو شمیر ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هغه افغانانو لپاره د کورونو د ورکړې دغه خارګوټی چې د سوریې په جنگ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي د تهران ښار په باقر سیمه کې څلور ورځې وړاندې افتتاح شو. د تهران دغه تازه اقدام له هغه ایراني افغاني او پاکستاني کورنیو څخه ملاتړ دی چې د سوریې په جنگونو کې خپل خپلوان وژل شوي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه هیواد چارواکو ویلي چې وژل شوي کسان د شیعهګانو له سپېڅلو زیارتونو څخه د دفاع په هدف په خپله خوښه د سوریې جنگ ته تللي وو.
د شمال ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمیر استازي وایي وسلوالو طالبانو د دغو ولایتونو په ځینو سیمو کې مرکزونه جوړ کړي او خپل تروریستي فعالیتونه پراخ کړي دي. دوی وایي د دغو ولایتونو ځینې سیمې او یو شمیر ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي چې که تازه دمه ځواکونه او تجهیزات ورونه رسیږي نو راتلونکی پسرلی به خونړی وي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د بدخشان د ولایتي شورا غړي عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویل چې دوی ولسمشرۍ ماڼۍ او حکومت سره د خپل اندېښنو د شریکولو په هدف کابل ته راغلي. ښاغلی نظری وایي که د بدخشان وضعیت ته سمه پاملرنه ونه شي نو راتلونکی پسرلی به خلکو ته ډېر خونړی او له ناوړو پیښو څخه ډک وي.
د بم جوړولو او جنګیالیو د روزلو فعالیتونه عملا پکې روان دي. موږ د همدې موضوع لپاره کابل ته راغلي وو چې مسؤلینو سره خبرې وکړو. که دې موضوع ته جدي پاملرنه ونه شي نو راتلونکی پسرلی به ډېر خونړی وي.
د بدخشان تر څنګ د هیواد په شمال ختیځ کې کندوز او تخار دوه نور ولایتونه دي چې پکې د طالبانو د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې مطرح کیږي. له کندوز څخه د سلګونو کسانو تیښته او د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې میشت کېدل د دغه ولایت د نامنې بېلګې دي چې اوسېدونکي یې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. په همدې توګه د بغلان د ولایتي شورا رئیس اسدالله شهباز وایي د دغه ولایت د بورکې مرکزی بغلان دهنی غوري او ډنډ شهابالدین ولسوالۍ یا د طالبانو په لاس کې دي او یا هم له لوړو امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
د بورکې او مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له ډیر شو تر سلويختو سلنې د طالبانو په لاس کې دي. د نغوري او ډنډ شهابالدین په بشپړ ډول دغه ډلې په لاس کې دي. سونځه د مرکز څخه په سلیقوي چلند او ټاکنو کې ده.
نږدې یو اونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د افغان امنیتي ځواکونو د نمانځنې په ورځ ویل چې راتلونکی کال به د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي او د امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبله کې به هم کموالی راځي.
سیزمه شخله ازادي راډیو اورې ساعت 8:00 او 10 دقیقې دي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی وایي قضیه د رواني اونۍ تر پایه سترې محکمې ته استول کیږي. دی وایي که څه هم ډاډه نه دی چې په دې قضیه کې به عدالت تأمین شي خو سترې محکمې ته د قضیه استول یو مثبت ګام دی. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی وایي لوی سانوالۍ ورته ډاډ ورکړی چې قضیه به د روانې اونۍ تر پایه سترې محکمې ته واستوي. ښاغلی اشچی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د جنرال دوستم هغه ساتونکي چې دی پرې ادا لري توقیف شوي نه دي خو سترې محکمې ته یې د قضیې استول یو مثبت ګام دی. دی وایي تر کومه چې د لوی څارنوالۍ پلاوي ماته اطلاع راکړې هغوی وایي چې حداقل لوی څارنوالۍ ته د جنرال دوستم د اوو ساتونکو حاضرېدو دغه قضیه له یوې اړخیزې ادا څخه ویستلې او د دوی د څرګندونو پر اساس دغه قضیه باید د روانې اونۍ تر پایه سترې محکمې ته وسپارل شي. د احمد اشچی د معلوماتو له مخې لا هم هغه دوه کسه چې دی پرې ادا لري څارنوالۍ ته نه دي حاضر شوي او نور بیا څارنوالۍ ته ورغلي خو توقیف شوي نه دي. هم غوښتل چې د احمد اشچی د قضیې په اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو خبرو ته حاضر نشول. د احمد اشچی تر ادا وروسته چې ګواکې جنرال دوستم ورسره ناسم چلند کړی او ساتونکو جنسي ځورولی دی د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل چې د قضیه به وڅېړي خو د ښاغلي اشچی په خبره د شاوخوا دریو میاشتو په تېرېدو لا هم په دې اړه جدي ګام نه دی پورته شوی. دا چې اوس د احمد اشچی قضیه سترې محکمې ته استول کیږي یو شمیر حقوقي کارپوهان بیا وایي چې له هر اړخیزې څېړنې پرته سترې محکمې ته د دغه قضی استول گټنه لري. حقوقی کارپو خالد سادات وی حکومت او په خاصه توګه عدلی او قضایی بنسټونه د فشارونو لکبل هڅه کوي چې د احمد شي قضیه د قانوني پړاونو له بشپړېدو پرته هم نهایی کړي.
د قضیې ټول اړخونه روښانه نه شي، د قضیې ټول ابعاد روښانه نه شي، زه فکر نه کوم که دا د یو کامیابه قضیه وبولو. همدارنګه محکمه تر فشار لاندې راځي یا سرونی تر فشار لاندې راځي، زه باور نه لرم چې د قانون په رڼا کې دغه قضیه د یو بشپړ حالت وګورم.
د ښاغلي سادات په خبره د قانون له مخې هره قضیه باید د یوې میاشتې په موده کې بشپړه شي، خو دا چې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د احمد شي قضیه چې میاشتې پرې اوړي وروستۍ کړې نه ده، د قانون د تطبیق په برخه کې جدي پوښتنې راولاړې کړي دي.
او اوس هم سالی محمد سالی درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څرخلی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې: پاکستان د ټوریزم په پلمه افغان او پښتانه کډوال په نشه کوي. په لیکنه کې راغلي: په پاکستان کې د تیرې میلادي میاشتې تر ځنوژونکو بریدونو وروسته پاکستاني ځواکونو د ټوریزم پر ضد سرتاسري پوځي عملیات اعلان کړل. په پاکستان کې د پښتنو رهبران شکایت لري چې پښتانه په دغه هیواد بیا په ځانګړي ډول په پنجاب ایالت کې له بد چلند او فشارونو سره مخامخ شوي دي. یوه پښتون میوه خرڅونکي 40 کلن انور خان چې وایي لس کاله مخکې له خیبر پښتونخوا پنجاب ته کډه سوی، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي: چارواکي فکر کوي هر څوک چې په پښتو خبرې کوي یا کډوال دی یا هم ترورست. دی وایي له موږ سره په داسې حال کې بد چلند کېږي چې په چاودنو کې موږ ته هم زیان اوښتی دی. هغه خپلې پایڅې پورته کړې. د ورځپاڼې خبریال ته د بم د چرو هغه داغونه وښول چې په 2014 میلادي کال کې پر پښه لګېدلې وې. هغه ویلي هر چا چې هغه چاودنه کړې وه خدای دې نیست او نابود کړي. په هغه پیښه کې چې په مارکیټ کې سبب 23 کسان وژل شوي وه. د ورځپاڼې په حواله په پنجاب کې له وروستیو بمي حملو سره پښتانه او د افغان کډوالو سوداګر تر فشار لاندې دي او په سلګونو کسان نیول شوي هم دي. د محلي پارلمان یو پښتون غړي سید ظفر شاه ورځپاڼې ته ویلي په سلګونو پښتانه د ټوریزم په نامه نیول شوي او یا ځورول شوي دي. هغه زیاته کړه که څه هم په یو لړ بمي چاودنو کې پنجابي طالبانو لاس درلود، خو موږ نه دي ویلي چې ټول پنجابیان ترورستان دي. یوه بل افغان کډوال ورځپاڼې ته ویلي دا حالت له کلونو دلته روان دی خو په وروستیو کې لا شدید شوی دی. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن فری بیکن هم په خپله تازه ګڼې کې لیکلي: افغانستان د خپل امن د ښه کېدو لپاره خپل اقتصادي ودې ته پام اړولی دی. ورځپاڼه د ولسمشر د لوی سلاکار همایون قیومي له قوله لیکي چې د جمعې په ورځ ویلي افغانستان هڅه کوي د خپل اقتصاد د غوړېدو لپاره پانګونې جلب کړي او دا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو پر لار د روانو هڅو یوه برخه ده. د ښاغلي قیومي په خبره په افغانستان کې اساسي پروژو ته پاملرنه زیاته سوې او پانګونه کولی سي په دغه هیواد کې د بنسټیزو بدلونونو سبب سي. د ده په خبره کله چې د هیواد اوسیدونکي د دغو پروژو په راتلونکي کې خپل نقش ګوري، دا په خپله امن او ثبات د رسیدو تر ټولو غوره لار ده. د واشنگتن فری بیکن ورځپاڼې په حواله وروسته له هغې چې محمد اشرف غنی واک ته ورسید، هغو پروژو ته یې یو پلان ترتیب کړ چې له اقتصادي ودې سره مرسته کوي. په لیکنې کې راغلي: د اقتصادي ودې په دغه پلان کې د کرنیز سکتور غښتلي کول، د کانونو استخراج، سوداګري او تولیدي سکتور په پام کې نیول شوی دی. واشنگتن فری بیکن ورځپاڼې زیاتوي افغان حکومت د انرژي د تولید لپاره هم یو لوی پروګرام طرحه کړی دی. نن د افغانستان 80% برېښنا له بهره واردېږي، خو د کابل چارواکي تمه لري چې په راتلونکو 5 کلونو کې دغه هیواد نه یوازې د وارداتي برېښنا له احتیاج څخه خلاص شي، بلکې نورو ته به هم د برېښنا د صادرولو ظرفیت پیدا کړي. په لیکنې کې لولو: د افغانستان حکومت د تیر میلادي کال په 2 نیمایي کې د برېښنا شبکې ته 800 میلیونه ډالره بهرنۍ او داخلي پانګونه جلب کړه. د ولسمشر د لوی سلاکار همایون قیومي په خبره په افغانستان کې د امن فضا د ایجاد لپاره لا هم د امریکا او لویدیز پانګونې ته اړتیا لیدل کېږي، خو افغان حکومت هیله مند دی چې دغه هیواد پر لویدیز خپل اتکا کمه کړي او پر ځان د بسیاینې پر لوري د تګ په حال کې دی.
افغان حکومت د باریکاب د کرنیز او اقتصادي زون د پروژې عملی چاري پیل کړې. د دې پروژې موافقه پروند پلازمینې د پرختیي چارو د زوند رئیس او د دریو خصوصي شرکتونو د مسؤلانو ترمنځ د ولسمشر غنی په حضور کې لاسلیک شو. افغان کارپوهان دا ډول پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمې بولي او په پرختیا ټینګار کوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پراپور کې.
د پلازمینې د پراختیایي زون خپلواکه اداره وایي دغه پروژه به په هغو دولتي ځمکو کې پلی شي چې وړاندې د زورواکو له لورې غصب شوې وي، خو اوس د حکومت سره دي. د دغه زون مشر الهام عمر هوتکی د شنبې په ورځ له دریو خصوصي شرکتونو سره د باریکاب د کرنیز او اقتصادي زون د عملي چارو د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل چې په دغه پروژه کې به هغو سلطنو افغان سوداګرو ته چې په ګاونډیو هیوادونو کې فابریکې لري او له ستونزو سره مخامخ دي ځمکې ورکړل شي. ښاغلي هوتکی د ولسمشر محمد اشرف غني او هیواد لومړی مرمنی په حضور کې د دې پروژې د عملی چارو د پیل خبر ورکړ.
د متوازن پراختیا د اصل پر اساس دا د نن د باریکاب اقتصادي زون چې د لوی کابل د شمالي اقتصادي او صنعتي زون حیثیت لري، نن د ولسمشر تر اجازه وروسته عملی کارونه به پیل شي. په دغه اقتصادي زون کې د حکومت له خوانه تقریبا 15 میلیون ډالر پنګونه کیږي چې د حکومت یو ځلی عاید پراتلونکي درې تر 15 کلونو پورې 28 میلیون ډالر پورې به ورسیږي.
د خاغلی هوتکیب خبره د دغه پروژې د کار په پیلېدو سره به 200 میلیون ډالر ته د پنګونې زمينه او 15 زره تنو ته به د کار کولو فرصتونه هم برابر شي. د پلازمینې د پراختیایي چارو د زون د خپلواکې ادارې د معلوماتو لمخې د باریکاب اقتصادي او کرنیز پروژه چې په 1500 جری بسمکه کې به پلي کیږي، زرو فابریکو ته به ځمکه او لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شي. د پلازمینې د پراختیایي چارو د زون خپلواکې ادارې له تیرو دوو کلونو راهیسې د ښې حکومتوالۍ د اقتصادي زونونو پراختیا د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو د متوازن پراختیا او د غیر پلاني سیمو د آبادولو په موخه خپلې چارې پیل کړې دي. د کابل د ګارنیزیون مشر ګلنبی احمدزی چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و وایي چې لا هم د ځمکو غصب دوام لري، خو دوی د زرګونو جریبو ځمکو د غصب مخه نیولې ده. ښاغلی احمدزی ژمنه وکړه چې د امنیت له اړخه به د باریکاب پروژې د پلي کېدو په برخه کې مرسته وکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا ډول پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمې بولي. اقتصادي کارپوه سید قیاس سعیدی وایي چې دا ډول پروژې د متوازن پراختیا ترڅنګ کولی شي زرګونو بیکار افغانانو ته د کار زمینه هم برابره کړي.
دغه فابریکې رامنځته شي، کاري فرصتونه به رامنځته کیږي، افغانستان به داخلي تولیداتو متکی شي او بل لرې چې د سرمایې فرار به له منځه لاړ شي، زموږ خپلې پیسې به زموږ خپل جیبونو ته ولوي.
اقتصادي کارپوهان په داسې حال کې د باریکاب پروژې پر اهمیت ټینګار کوي چې د پلازمینې د پراختیایي چارو زون وایي په نږدې راتلونکي کې بعد محمد اخی د اقتصادي زون او د میدان وردګو د لوجستیکی پارک عملی چاره هم پیل شي.
د دې خبرونه په پیل کې مو وابرل چې په پاکستان کې افغان سفیر وایي که پاکستان لاري خلاصې نکړي د بندو افغان مسافرو د انتقال لپاره به د الوتکو غوښتنه وکړي. پاکستان وایي دا لاري د دې لپاره بندي کړي چې له دغو لارو له افغانستانه تروریستان پاکستان ته اوړي او پاکستان د وروستیو حملو او د پاکستان د وروستیو حملو تنظیمونکي په افغانستان کې دي. ستاسو په نظر د پاکستان له لوري د لارو د بندیدو هدف څه دی؟ د پاکستان دغه څرګندونې تر څه حده پورې په ځای دي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له 8:30 وروسته تر 9:30 پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت کې میکروفون ستاسو دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ډونالد ټرمپ تور پوری کړی چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د هغه ټلیفوني خبري څارلې دي. ټرمپ دا تور پرون په یو ټویټ کې پوری کړ او دا یې بده خبره وبلله. له بل خوا باراک اوباما د باراک اوباما ویان د ټرمپ خبري دروغ وبللې. د موضوع تفصیل سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تور پورې کړی چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه ټلیفوني خبرې اوریدلې دي. ټرمپ اوباما تورن کړی چې د په دفتر کې په نیویارک کې شوې خبرې اوریدلې دي. ټرمپ یوازې دا خبره له خلکو سره شریکه کړي، څه شواهد نه دی وړاندې کړي. هغه په ټویټر لیکلی چې
ډیره بده خبره. همدا اوس می خبر تر لاسه کړ چې اوباما په انتخاباتو کې زما لپاره مخکې زما ټلیفوني مکالمه له ټرمپ ټاور اوریدلې. لدی ورسره ټرمپ پرون په دریو نورو ټویټونو کې هم د شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي چې اوباما د هغه ټلیفوني خبرې اوریدلې او څارلې دي. د ټرمپ تر ټویټ څو ساعته وروسته د بخوانی ولسمشر براک اوباما ویاند کیوین لیویس د ټرمپ د خبرې دروغ وبللې. هغه وویل ولسمشر اوباما او یا هم د سپینې ماڼۍ هیڅ یو چارواکي هیڅ کله د امریکا په یو تابع د څار امر نه دی ورکړی. اوباما په داسې حال کې د ټرمپ له خوا تورن شوی چې د ټرمپ اداره د لوړي تر مراسمو مخکې له روسیې سره د اړیکو د نیولو په خاطر له پښتنو سره مخ شوې ده. د متحده ایالاتونو کانګرس ته د ولسمشر ټرمپ لومړنۍ وینا چې ډیرو یې پلوي وکړه ډیر ژر وروسته له هغه له پامه وغورځول شو چې د روسیې له سفیر سره د امریکا د لوی څارنوال جیف سیشنز د دوه ځل لیدنو رپورټونه خپاره شول. سیشنز که څه هم په سنا جرګه کې د خپلې تائیدې غونډې پر مهال له همدې پښتنې سره مخ شوی و، خو هغه د یادو لیدنو په اړه څه نو ویلی. اخوا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو ټویټ کې ل خپل متحد جیف سیشنز ملاتړ کړی او ویلی دی چې یو لدی لیدنو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د یو خوانیز پروګرام لخوا تنظیم شوی و. ټرمپ په فلوریدا کې دی او د اونۍ وروستۍ ورځو رخصتي تیروي.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د زابل امنیتی چارواکی وایي افغان پوځیانو پرون د داعش ولس وسلوال وژلې دي. د دغه ولایت امنیت قمندان میرویس نورزی ازادي راډیو ته ویل افغان ځانګړو ځواکونو د ارغنداب ولسوالۍ په مولای خیلو سیمو کې د شنبه په ورځ عملیات وکړل. د بغلان ولایت په چشمې شیر سیمه کې وی چاودنې درې سیمه ایز پولیس وژلې دي. د خاتناو پنوم یو سازمان د لومړي ځل لپاره لس شزی په هرات کې د کال غوره او میړنی شزی ونومولې. د ترکیه چارواکي وایي چې د سوریې و جنگي الوتکه د دواړو هیوادونو د پولي پوجډو کې لویدلې ده. د ایران قضایه قوې د وفات شوي روحاني مشر آیت الله حسین علی منتظری د زوی شپږکلن حبس ځنډولې ده. د بریتانیا میل ورسپنوي د دغه هیواد په خوانی صدر اعظم تونی بلیر غواړي چې د منځدی ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سلاکار شي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د هیواد په شمالي برخو کې چې په خوا د اسلامي دولت د وسلوالو په کنټرول کې وي یو شمېر سیمې نیولې دي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د اوکراین له حکومت سره یوې موافقې ته ورسید چې پر اساس دغه هیواد ته راتلونکې میاشت نور پور د ورکولو لار پرانستل کیږي. او د پولند شي ارخي حکومت د اروپایي ټولنې د شورا د ریاست په څوکۍ کې د ډونالد توسک د پاتې کېدو له هڅو خپل ملاتړ اخیستی دی.
با عرض سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. برنامه مایکروفون شما همین حالا شروع میشه. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه یک ساعت با شما هستیم. در یک ساعت دیگر مایکروفون رادیو آزادی به دست شما هست و شما در رابطه به موضوع مشخصی که تعیین کردیم در این ساعت ابراز نظر بکنین.
بله، موضوع هم مرزبان صاحب داده چې په دې خبرونه کې مو مخکې وویل چې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې که پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې پرانه نیستي نو د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې بند یا ویل کېږي چې شمېر هم زرګونو کسانو ته رسیږي او غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي اما لارې بندې دي نشي تللی، د هغو لپاره به د الوتکو غوښتنه وکړي ځکه چې پاکستان لاره نه پرانیزي. پاکستان وایي چې دا لارې د دې لپاره بندې کړي دي چې له دغو لارو څخه پاکستان ته تروریستان اوښتل او د لاهور او سند د وروستیو انتحاري حملو اصلی عاملان هم په افغانستان کې دي. خو ستاسو اوریدونکو په نظر د لارو د بندیدو اصلی هدف څه کېدای شي؟ پاکستان له دې لارې کوم هدف پر مخ بیایي؟ غواړي څه ترلاسه کړي؟ هیله ده چې په دې موضوع خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړي.
بله، از طریق تلفن هایتان میتونین با ما در تماس شوین با شماره 0799-203-540 و یا 0700-822-755 به ما زنگ بزنین و در همین مورد ابراز نظر بکنین. و اگر سکایپ دارین و اینترنت، به آدرس سکایپ رادیو آزادی هم در تماس شوین. آدرس ماست radio.azadi. چشم برای نظریات شما هستیم. موضوع برنامه هم این هست که سفیر افغانستان در اسلام آباد اعلان کرد که در صورتی که تا فردا دروازه های مرزی بین افغانستان و پاکستان باز نشوند، وی از حکومت افغانستان تقاضا خواهد کرد تا برای انتقال افغان هایی که در آن سوی مرز گیر مانده اند از طریق هوا اقدام بکنه. از نظر شما این پیشنهاد چقدر عملی است و در کل به نظر شما پاکستان چه میخواهه بکنه با بسته کردن این مرزها؟ هرچند مقامات پاکستانی گفتند که علت اصلی مسدود نگه داشتن مرز بین دو کشور این هست که از افغانستان گروه های تروریستی وارد پاکستان نشن. البته این تصمیم پس از آن گرفته شد که در چندین شهر پاکستان حملات و بمبگذاری های خونین رخ داد. حالا شنونده ای روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
وعلیکم
السلام. مهربانی.
سلامونه میومن.
سلامت باشید.
سلامونه تاسو. ټول همکارانو ته سیداری زازم لیکل کیږم.
مهربانی کوم سی.
دی خو یو باندې نه د زما د نظر ان دی خو ان تاسو ټول نړۍ ته دا پته ده چې ټول څنګه دی او جوړې تو گوچر ته جوړیږي ان اما په لاور کې مرکزونه دی او دا غسی او باندې چې افغانستان د خپلواکۍ نه نیولې ده او زه بیا خلک دی افغانانو نه کوم چې خدای دې رسول خطر وکړي مونږ ته دلته کومه روزي را رسیږي ان تاسو څه کوئ چې بیا هم هلته پراته یې که چېرته دا ذلیل ژوند مو خوښي خو بیا پر یادونه مه کوئ په رسنیو کې چې هله په مونږ یې دا وکړه په مونږ یې دا وکړه تاسو باندې په خپله مو په ځان اندازه اورولي دي خو راشئ خپل وطن ته راشئ خو دوه خبرې دي یا به خدای رزق درکوي او یا به خدای مرګ درکوي چې دا مونږ ته دا دومره افغانانو ته دلته رزق را رسیږي خو تاسو ته هم نه را ورسیږي او پر یادونه مه کوئ او پاتې شو لارې بندول لارې بندول خو ترستان ټول که دلته راځي هم هغلته دي او که هلته څه کېږي هم په دې لارو بندول خو څه نه کېږي دی به لارې بندې کړي ترستان ټول هملته دي دی هم هغې دې نه تربیه کېږي او هملته دي بریدونه کوي او پاتې دا بریدونه چې دي دوی په خپله وکړل والله که نه تروریست کړي نه طالب کړي دا په خپله وکړل نړیوالو ته ځانه وکړو چې دغه دی مونږ کې هم دا بریدونه کېږي دا خو دی گندگی ڈیرا
من صاحب سلامت سے بھلا اردن کھیل رو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمائیں
سروان صاحب دغه دی او نیمی صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام اول د پاکستان ادب پر بازار باندې دغه دی چې بند کړی دی سروان صاحب موږ حالت بیخ ډیر وخت تیر کړی تقریبا شل کال سم زیات موده موږ تیر کړی د پاکستان په پالیسی پوهېږو د پاکستان پالیسی اصلي دا چې د پاکستان حکومت ته خوندو سم موږ دا اورېدلی دي اصلي د دې پالیسی په بارډر باندې دا ده چې دوی هلته هغه کوم کسان چې دا جنګ ته راځي هغه دوی پر بارډر باندې اول بلې نږدې ورته دښکۍ اماده کوي او په کنټینرو کې شان توروي دغه چاودونکي مواد ځای پر ځای کوي هلته بارډر د دې اصلي هدف دغه دی چې دلته کوم کنټینران یې مخته درولي په مابینس کې درولي چې کوم وخت بارډر خلاص کړي دغه شان په یوه واري او هغه جنګي کسان په یوه واري افغانستان ته داسې په دغه توګه چېرته پر بارډر باندې ډېر رش شي مخنیوی نه نیول کېږي په دغو کې دوی راڅېړي اصلي د دې هدف دا دی او بل هدف یې دا دی د نړیوال د فشار او د فکسه کې نه دي هغه دوی اوس ورسره مخته دي دوی فشار باندې راغلی نه دی چې باندې راشي بیا دوی هغه ځان ژغورلی شي او بل دغه ډاکټر ذخیروال صاحب چې دغه کوم کار افغانانو لپاره کوي د تیارو ده چې هلته ورځي دا ډېر ښه کار دی او پاکستان دا وایي چې موږ په دې موږ خوشحاله کېږي دغه ذخیروال صاحب دا وایي چې تیاری راوتي او موږ خپله په دې خوشحاله یو موږ تروریزم ځپلي یو مش بدی خوشاله چې د تیارو د لارې سره تګ را تګ شي او هغه مش کډوال چې په پاکستان کې دی هغه ته د اجازه ورکړي را دي شي مش په بارډر باندې نو ځوان د افغانستان د لارې د بارډر باندې سي ام دي د پاکستان د لارې هغه څه تجارت دی هغه دی په تیارو کې هر شي چې په تیارو کې مش خوشاله وي چې کې دی وي چې مش خپل د بلسي ویو سی ویو ډیر زیرو سی ویو
کور وطن ډیر زیاته مننه د دې لپاره چې ډیر اوریدونکو وکولای شي نظر څرګند کینو هله کو چې لاندې خبري وکړي.
بله و اگر تلفون افغان بیسیم دارین پیامتون را میتونین اس ام اس بکنین به ما به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. کوشش کنین پیام های دان هم مختصر و کوتاه باشه و وقتی که پیام میفرستین پیش از فرستادن پیام یک بار پیامتون را بخونین، چون بعضی وقتا اشتباهات می داشته باشه که برای ما هم خواندنش مشکل میشه. برنامه هم زنده هست، فرصت دوباره خواندن پیام خیلی ها برای ما زیاد مساعد نمیشه.
وقت نشته چه مونگ مخکله مخکی ولولو اسلایکو بیای ولولو هم دست مستقیم چه رازی ولولو یه درده پرحل بلاوردون که لروزان معرفی که.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرماین اسمتانو از کجا زنگ زدین؟
مبازی زحمتی تو سرواش نسلوان شد سرامون اون گلی
سلامت و سی مرابانی کوی
اصلا خود پاکستان دا عدب دیگه نه چه دی بادر بندیدو کم عدب نشده دی اصلا عدب داده دی دی اکم ترویستان پا پاکستان که پیرو دلکری دی اغو دی وز دی برابره چه پا کم اللار بایندی دا با افغانستان تراواره پا افغانستان که برانکاری بودی پاکستان اصلی عدب داده بلالا والا چه پاکستان که پاکستان زه وایم چې موږ دې وګورئ چې دا د واره د پاتې د ټول ملي وانه ټول تاسو کوم لري خو د خپل وطن کې امر کې نو دا هغه دا د بشره نه دي چې د ملي پوت چې دي خو نه پرې ځو سره ساري کې نو دې په دې دې چې پر وانه ونه راوړې ورته خو د خپل وطن نه لای اصلي دې خو نه هغه غاله پاکستان چې پاتې ټول تورستان امر دي امر پاکستان ورزول کې یو بل افغانستان لري افغانستان لري وان باندې چې باغ باندې ګوند چې ځوانه ټول وځي پل وطن دراولی کتا دا پا وطن اشتو خواری دنو داره وطن که با آمنی و قرار کرایی بایی او پل جون دا بیدی با تیری او کتا خوانا پا پاکستان که پا ایران که پراتی نیست کل با وطن که آمن دانش
درست سلامت روسی. البته یو موضوع چه روشنک و اقدار چه یوازی اقا افغانان ندی چه ماجر پایس په پا پاکستان کې اوسي او دی غول لپاره الوتې کې استول کیږي نه په زرګونو نور افغانان دي چې یا ناروغان دي به ناروغي دي درملنې لپاره پاکستان ته تللی یا سوداګر دي یا بل کاروبار درلود یا د خپلوانو لیدو ته تللی ول هغه سرګردان دي هغه باندې په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې شاوخوا شل زره کسان دي دی هغوی د انتقال لپاره حل ځلې کیږي او افغانستان غوښتنه ده چې هغوی ته اجازه ورکړي. د ماجر مسله خو لا بیل د دې دغه شمیر خل کونو تر رسیدي یو نیم میلیون دوه میلیون خلک دي یو له پر خلوت کې تبن چې څوک نشي استولې.
بله چشم برای تلفون های تون هستیم به شماره های 0799203540 و 0700822755 زنگ بزنین. حالا شنم در روی خط تلفن داریم. برای سلام علیکم بفرمایین، برنامه میکروفون شما است.
سلام
علیکم. و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین و اسمتون؟
کنان نبتا باز که مداز کرون
مهربانی که بسیب
پختر میداد رو را چی دا کم افغانان چی دی پاکستان کی چی دی باید دا طول دا رتلون کی کال کی دا طول لوی سلشی.
بله سیب، یعنی اوس خبر داره چی لاره بنده کرده او ام داغ خلق چی غواری پخبل غواری چی ویل راش زو افغانستان تا غوی تا موقع نور کول کیشی
خدا کم پسار از اگه چیز در طول دیزمان اخبر افغانان جور کرده مطلب دا افغانان کچه تا خصایی و پر ازمان افغانستان من مهین وی مطلب بدا سنوی دا اس طول دا کم پسار چیز در طول دی رخ کرده فکار دا چیز در خب شوخ سر او طول پا یو جزمان دا غیقی در طول افغانان لیاد دا چکم دی او را اوچت چی اون دسیو تا او چیز مطلب را کلا و کم اخبر وطن تزو اگه امسنوی تا دل تا چی دا کم افغانان دی خود چیز یو دا غوی خدا دی آواز ناوریدل کی یا دا زمان کم سفیر چی دی آغم چی و ناری وی خدا آغا آواز ناوریدل کی حال تا چکم افغانان دی آغر طور احتجاجی نوو کی دا غوو کی را پاسی یو تاو چمان تدار کلاو که منگ طول پا خپل ملک تزو ملگورو ملتون هم دا آواز ناوری یک طول آرش دا آواز ناوری زمان ملک و نور ملکون تا دا غوری چی مطلب دا خلق را پاسی یا خپل ملک تزو سیش دا اولگی ننم رکی گی
دیر مرانا سلامت
تشکر دا در پا درد یا خوار پا سر دی دا چکم افغانان دی همدغه افغانان در اساس پکار
تشکر. اما زنده باشین. اما موضوع مورد بحث ما متوجه باز هم باید شما رو بسازم، چون ساروان سه پیشتر صحبت کردن در این باره، ای که مسئله مهاجرین موضوع مورد بحث ما حالا نیست. او کسایی هست که موقتا برای یک سفر یا تجارتی یا از مجبوریت به خاطر مریضی یا دیدار خانواده و یا هر به هر کار دیگه فقط سفرهای موقت به پاکستان داشتن، اینا در او طرف مرز بند ماندن.
با قانونی ویزی و پاسپورت
دارن. ویزا و پاسپورت هم دارن. این مسئله مهاجرین موضوع مورد بحث ما نیست. موضوع مورد بحث ما چیز دیگه هست. لطفاً روی همین موضوع صحبت بکنین. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام علیکم، انور صدیقی خبر کوم ده پکتیا ولایتی اوزه ولسوالی.
خوش آمدید آقای صدیقی.
ټول اوریدونکو ته سلامونه، احترامات منم کوم.
سلامت اوسئ صدیقی صاحب.
سلام صاحب، تاسو د موضوع د ټاکلو پر وبته باندې موږ وایم چې ټول یوادونو ترمن بلمنلی نړیوال قانون موجود دی. پاکستان سره باید نړیوال د قانون دی زوینه خبري وشي، او که لاری بندوی او که هر څه کوي، ځکه چې ټول نړیوال قانون کا سوداګریز وی یا تجارتی وی او یا د نورا اړیکی وی، خو بدبختانه مو داسې بنیاد ګوندی لرو چې د خپل ټول دنیا ټول نړیوال په دې پیږي چې ټول تروریستان په پاکستان کې روزل کیږي، او د خپل په افغانستان کې هم خپل په داخل د پاکستان کې چاودنې کوي، چې هغه خپل داسې ومانه لري چې مېره سرګه په دوه ګوته نه پټیږي. دوی غواړي چې افغانستان بدرومه کې د خپل بام واوري، د بل چا بام ته ور واچوي، او د نړیوالو ټولنې نه یې امتیاز واخلي، افغانانو ته زجر تکلیف ورکړي. ښه خبره دا ده چې نړیوال قانون په منځ کې موجود دی، هغه څه چې په نړیوال قانون کې وي هغه باید دوی سره ترسره شي. ما خلاص نظر هم دا دی.
ډېره مننه. سلامت اوسئ صدیقی صاحب. مرزبان صاحب، یو څو پیغامونه قبول ولو.
بله، اجازه بدین چند تا پیامو بخونیم از طریق اس ام اس شنونده ها فرستادن. ولی بگذارین یک شنونده روی خط هست، خیلی انتظار ماندن با اینا صحبت بکنیم. کوتا و برمیگردیم پیام ها را میخونیم. با رادیو آزادی باشین، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، برنامه میکروفون شما است، بفرمایید از کجا زنگ زدین؟
بله، د زابل ولایت سره ستاسو په تماس کې یم. عبدالباسط د زابل ولایت سره
تماس کېم.
دا خو یو د پاکستان یو خاصه پالیسي د سیمري د افغانانو له مجبوریت، د افغانانو له ضرورت څخه دی کار اخستی ده. نو زموږ مشران، زموږ دا رهبران، زموږ اجرایه رئیس، جمهور رئیس په خپل یو وڅ پرې کړی کونه کې، او د دې حکومت په خپل مابین سم جوړ نشي. دا عمرې به پاکستان موږ دغه سي افغانان زیري، دغه سي موږ د دربدري، موږ له مجبورۍ څخه به کار اخلي. او افغانان هغه افغانان چې دوی پخوا دفاع پاکستان بلله، د روسانو په مقابل کې درولي وو. څلوېښت کاله افغانان په پاکستان کې وو، دوی نه وو ترراګر. نن ترراګر شو، نن چې د دوی له لاسه ووتل، د دوی له لغسه ووتل، دوی افغانان ترراګر بولي. چې افغانان د جوړېدو پر خوا سو، دوی افغانان ترراګر بولي. نو دا د پاکستان زموږ حکومت ته دا اړینه ده چې یو داسې اقدام وکړي چې ټول افغانان د پاکستان له لاسه نور خلاص شي، او هغه ورونه چې زموږ هلته له مجبورۍ څخه تللي دي هلته ناست دي، د حکومت په مقابل کې دي، د هغو لپاره یو داسې اقدام وکړي چې هغه خوشحاله کړي او رایه ولي. او دلته دا حکومت یو حکومت جوړ شي، نو به د هر ملک د هر ظالم منګولو سه افغانان خلاص شي، بله کم افغانان نه خلاص شي.
زنده باشین. یک شنونده امروز اسکایپ خیلی انتظار ماند، با اینا صحبت میکنیم، بعدا پیام های شما که از طریق تلفن های افغان بیسیم فرستادین خواهیم خواند. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
و علیکم سلام. سلام تاسو ته، تاسو ټول کارګونکو او اوریدونکو ته، شفیق الله د لوګر ولایت څخه
خوش آمدید آقای شفیق الله، بفرمایید.
اول خو خبره دې چې دا پیدا کیږي، یو سوال ده چې افغان دولت وایي چې موږ ته تروریستان دی پاکستان ناراضي، بیا پاکستان وایي چې دی افغانستان ناراضي. دلته عدالت کول او د دې سوال جواب پیدا کول، دا یو ډیره مشکل او ګران خبره ده چې آیا لدی طرفه به هیغه طرف ته یو کله پاکستان بدل تر راځي، دا یو خبر ده. دومه خبر دلته دا ده چې د افغانانو یو غانه مشکل له پاکستان سره دا ده چې ډیر زیات مشکل افغانان لري، هغه د مریضانو ده چې مریض وی هیغه سره ایس نه کیږي. یو بل مشکل د افغانانو پاکستان سره دا ده چې دغه مشکل حل چې نور په افغانستان کې به هیڅ مشکل نه وي، او بل دغه تجارت او د سوداګری کوم سیستم چې ده دا که افغانستان له هغه جنه د افغان تجاران کوم شی را نوړي، مثال وشم تازه میوه ده یا نور شی دي، د کې یو د افغانستان تاوان نه ده، د کې ډیر زیات تاوان دی پاکستان لپاره، هم دا چې د خپل پاکستان په دې کې خپل ځانته یو شخصي تاوان کوي. او بل خبر دا ده چې افغانان باید لدیست نور مهاجر افغانستان ته راشي، دا موږ خپل هیواد ده، د هیواد کې هیڅ کوم مشکل نشته. خلک وایي چې افغانستان کې بیکاری ده، جنگ جنجال ده، لوګر موږ ته معلوم ده، موږ پکې اوسي چې دلته امنیتی ډیر ده، خو هر چا کار کب کې جوړ ده، روزی رسان خدای تعالی ده. او بل چې د افغانستان چارواکي لکه عمر زاخلوال چې کوم خبر کړي که د افغانانو د پاره دروازه خلاص نه شي، دوی به د اول لارې افغان خلک چې خواته ایثار دی هغه به د خواته راوړي، دا یو خی اقدام ده. اوس افغانان یو خواته ایثار دی، افغانان مجبور دي دی بارا کې که افغان دولت هر څومره ښه اقدام کوي چې چټک اقدام کوي چې دا به د دوی لپاره ډیر ښه او یو غټ خدمت به دا ملل نظر
ډیر مننه سلامت
زنده باشن. خب حالا نوبت پیام هایی است که شما از طریق تلفن افغان بیسیم به رادیو آزادی فرستادین. عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته اگر افغان های گیر مانده از پاکستان با طیاره انتقال داده شوند دیگر باز بودن سفارت های دو طرف معنا ندارد، باید تمام روابط ما با پاکستان قطع شود. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته پاکستان از روابط نیک افغانستان با هند نگرانی دارد، بستن گذرگاه ها از سوی پاکستان در حقیقت وارد کردن فشار بالای حکومت افغانستان است، هدف پاکستان با بستن دروازه هایش این است که اقتصاد نوپای افغانستان را تضعیف کند، میان حکومت و مردم افغانستان فاصله ایجاد کند. مرزا محمد از کابل نوشته باید حکومت افغانستان به زودی سفیر خود را از پاکستان بخواهد و سفیر پاکستان را هم از افغانستان بیرون کند، زیرا پاکستان راه های خود را برای افغان ها بسته و دشمنی خود را برملا کرده است. و مسروری عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته چند بار پاکستان راه سپین بولدک و ترخم را بسته است، حکومت افغانستان هیچ عمل انجام نداده.
نور احمد هارون لکنده هر لیکي پاکستان دروازه د دې لپاره بند کړی دی چې خپل مخ نړیوالو ته سپین ښکارا کړی، خو په اصل کې د نړۍ ټول تروریستان په پاکستان کې روزل کیږي. بل اوریدون کې سمیع الله حلیمی تندر لیکلی پاکستان حکومت د خپل مقصد لپاره پر افغانستان لارې تړلې دي، کله چې خپل مقصد پوره کړی خلاصوي. محمد کندهار لیکي وای پاکستان د دې خبرې چې تروریستان د افغانستان څخه د دوی خاورې ته اوړي د خندا ورده، افغانستان ته له کومې خوا اوړي. بل اوریدونکي محمدی له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي د تورخم او بولدک لارو بندول څخه مطلب افغانان تر فشار لاندې راوستل دي. همداراز وحید الله فطرت له هلمند لیکي هغه وسلوال په پاکستان کې وو نه په افغانستان کې، نو لاري بیا ولې بندې کړې؟ منظور دې پاکستان دې حمله عاملان دي. عبدل واسع ارمان له لوګر لیکي د پاکستان هدف د افغانانو ځورول دي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي وای پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې دی، کوم بریدونه چې په پاکستان کې شوې دي په خپله د پاکستان حکومت کړې دي، او د دې لپاره چې ځان د نړیوالو له فشار خلاص کړي د حملې کړي دي او په افغانستان هم په همدې خاطر فشار راولي. محمد فهیم ادیب له میدان څخه لیکي د پاکستان یو تیری نه دی، کله لاری بندوي، کله قبایل له خیبر پښتونخوا سره وصلوي، کله راکټونه راتوغوي، او کله انتحاري او دایشان رالیږي، او کله هم په مهاجرو باندې فشار راوړي. ستاسو پیغامونه ډیر دي، نور پیغامونه به هم وروسته ولولو. اوس به بیا هم د تلیفون له لارې اوریدونکو ته موقع ورکو.
بله، از طریق تلیفون شنونده روی خط تلیفون هست. سلام علیکم، رادیو آزادی هست، برنامه مایکروفون شما، بفرمایید. خب تلفنشان قطع شد. از طریق اسکایپ هم میتونین با ما در تماس شوین، آدرس ماست radio.azadi. و باز هم شماره تلفن تکرار میکنم، اگر یک تلفن قطع شد به شماره دیگه زنگ بزنین، حتما پیامتان و تماستان با ما برقرار میشه. 0799 203 540 و یا 0700 800227555 چشم برای تلفن های شما هستیم. در برنامه میکروفون شما موضوع مورد بحث ما هم بسته بودن دروازه های مرزی بین افغانستان و پاکستان است و اینکه سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است در صورتی که این بنادر تا فردا باز نشوند، حکومت افغانستان تلاش خواهد کرد تا افغان هایی را که در آن سوی مرز بند مانده اند از طریق تیاره یا هوا به افغانستان انتقال دهد. حالا شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
مهربانی.
سلام علیکم سروان، سلام و احترامات محمد قاسم دلوگر و درازی خلدانی تخم.
مهربانی کوسیب.
سروان سر در پاکستان بوده دا دیرم ترخی دا دا بسی بولده که دو درخم نرطولی دا پاکستان توریستان را لیگی دا مدوری زمان که مدر بانچاوزن را لیگی کسان دا امریکی دا نیوی دورال ترام دا اداری ترخ دا لیگی تا بی پخفل زمان پخفل کری دی کروانش پای پخفل زمان دی خلول لگولی دا پاکستان دا نوری دا پاکستان دا وقت دا پاکستان دا افغانستان خمان دا پاکستان دا طول جسان دا خمان دا پاکستان سرا راک وکر وکر تادیرات وارد دا نمونو من پاکستان در روی نلسری من پاکستان در نوانو دوی بانی من دا امپراتوری کرده دا هیچا نسل در امراد دور کرده دا من پاکستان سرا هیچ نوانو
سیش نرمانه نچه نظر دی سرگان کو بل آوردون که ایل روزان معرفی که مهربانی صاحب
خودله تولم دا یاره څه خبره کوم وروره سمور دغه دادی چې پاکستان په دې کې دا نه چې لارې بندې کړي دي بلکې هغه ساي چې هغه ته بندې دا وځ زموږ خو دا چې دې ملګری هغه ته دي دا غزایو ته دا سپتالو ته دا دغه څه نه شي راوتای چې په جیبو کې دي او سره دي هغه ظلمونه ورسره کوي چې باره په هېڅ دغه کې نه دي شوي نو دوی باید هغه سربېره پر دې چې لارې بندې کړي دي دا خلکو خورته بېخي ډېر اذیت و ازار ورکوي خلک یې تمام کړه خراب یې کړه د افغانستان حکومت باید د دغو سره یو داسې دغه وکړي چې دا خلک یا دې ګس سره قطعاً را وباسي بیا دې نه ورپرېږدي او یا دې داسې ظلمونه خو نه کړي نو سربېره پر دې چې لارې تړلي دي دوی پشتي او دغه دنیا کې د ځایو څه نه شي راوتای لکه په مابس یا په زندان کې چې خلک داسې په ازار دي چې دا اوس موږ ورسره په تماس کې یو راشر شپې کېږې تللې دي بلکې کورونه یاله ولاړ دي خلک یې داسې په عذاب کړي.
بله صاحب، مننه چې نظر دې څرګند کړو.
زنده باشین. تشکر از پیام شما. حالا شنونده دیگه هم روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
برز سلام و ادب خدمت شما آقای مرزبان، اسم سروان و شنوندگان محترمتان. خالد نیازی هستم از پروان، امرتان به خط تلفن.
نیازی صاحب خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر از شما و از موضوع بحث برنامه. البته نظر من مثل سایر شاید شنونده ها باشد مشابه نظر ما طوری از در قبال البته دولت افغانستان و پاکستان این عمل کرد البته روابط 16 ساله حکومت افغانستان با پاکستان می باشد. ببینید در طول 16 سال اخیر البته بعدها مرتبه حامد کرزی و همچنان اولین سفر اشرف غنی ببین با حیث کشور دوست و همسایه خطاب داد و وارد پاکستان شد، ولی متاسفانه بعد از 3 سال مشما میرید که نتیجه به چی وضعیت میرسد. دولت پاکستان به همگی معلوم است که امی تروریزم، دهشت افغانی و امو شبکه های متخاصب و متخاصم البته در جهان و منطقه میباشد. بدون شک دولت پاکستان روی چند اصل البته چنین کار را میکند. از یک طرف خود این مسجد مرز با افغانستان البته تاسیسات وقت استفاده کردن و تاسیسات خود را در مناطق سرحدی افغانستان جای به جای کردن و بالاخره از این طریق مسئله خط دویران را هر چیزتر می خواهد از بین ببرد و مرز با افغانستان مشروعیت ببخشد و دولت افغانستان که دیگر مرز از این میده تا به نیجه بالاخره بین افغانستان و پاکستان شد. سوم، خود این یک نوع فشار را وارد دولت افغانستان کردن که بتواند با کشورهای همسایه مانند هند البته و ایران و کشورهای شمالی روابط خود را کم کم بالاخره از بین ببرد. و چیزی که مهم است به نظر ما، به نظر البته دولت افغانستان، باید که افغان ها هم دیگر همین مصر خود را از این که مفاد و فایده دولت افغانستان نه چندان چیزهایی نیست، از این بهتر است که مصر را با پاکستان تا 20-30 سال به تاخیر بندازد و همین مصر را بستک باشد که پاکستان خود را وادار و البته ضرورتمند احساس کند و دوباره دست را به طرف افغانستان به طرف نیک و خوشبختی و حسن و نیت دراز کند. بس دیگر ما فریب البته پاکستان کشورهای دیگر را نخوریم.
تشکر نیاز سب زنده باشین. از پیام و نظرتان را شنیدیم و حالا هم شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم آقای رزوان، سلام و احترامات خود به شما و آقای فروان صاحب به تمام شنوندگان رادیو آزادی جزمی از ولایت هلمند تقدیم میکنم.
عزیزم سب سلام آرام بپذیرید.
تشکر، زنده باشین. خبر خدا را فروان صاحب چې په اصل کې پاکستان غواړي چې په دغه خپلو دغو کارو باندې له یوې خوا په افغانستان باندې فشار راولي تر څو افغانستان د پاکستان خواهشاتو ته غاړه کېږدي، او بله خبره دا ده چې د ترامپ حکومت ته هم ځان وښيي چې زه دغه د تروریزم له خوا نه چې پذیره یم. او درېیمه خبره دا ده، تاسو خپله د پرون رئیس دا خبرونه خپروئ چې غواړي چې پښتونخواو وزیرستان و کوم ځایونه سره وتړي او د قبایلو او د پښتنو تر مابین یو نفاق مابین سره راولي او ځان د افغانستان په سیاست کې نور هم دخیل کړي. دا د پنجابیانو او سندیانو هغه سیاست دی چې د افغانستان په قبال کې په څلوېښت کاله نیولی دی او د افغانستان په چارو کې خپل لاسوهنې کوي. د افغانستان حکومت ته لازمه ده چې په دې مهارت او خودلي ګامو سره اوس د دغه خلکو چې په هغه ځای کې بند پاتې دي او د دوی راوستل افغانستان ته وکړي، او د سفیر د کوم پلان چې جوړ کړی دی د تیارو په واسطه سره وکولی شي چې دا راشي. او زما خواهش دغه دی چې بادر تل تر تله بند پاتې شي او د پاکستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې ساتي.
تشکر نیازسب زنده باشن. تشکر از تماس شما. برنامه مایکروفون شما را میشنوین. در این برنامه روی سخنان اخیر سفیر افغانستان در اسلام آباد صحبت میکنیم که گفته در صورتی که تا فردا دروازه های مرزی در بین افغانستان و پاکستان باز نشوند، افغانستان تلاش خواهد کرد تا آن ده افغان هایی را که در پاکستان گیر ماندند از طریق هوا به افغانستان انتقال دهد. موضوع مورد بحث ما همین هست. اما حالا به وقت خبرها رسیدیم. برنامه میکروفون شما نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد یافت تا ساعت 9:30. اما حالا سر ساعت 9